ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د خبرونې دویمې نیمې ته راورسیدو. په دې برخه کې درته د زهرو کاروان پروګرام لرو، خطر هغې وړاندې خبرونه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې مرستیال فرانک ایکوزیر وایي په مرستندو ادارو کې د ښځو د کار ممانعت به د افغانستان لپاره په اوږدمهاله کې ویجاړوونکی وي. یو نامه په فیسبوک لیکلې ده چې ښاغلی ایکوزیر د خبرې پرون سه شنبه د طالبانو د بیړنیو چارو د سرپرست وزیر محمد عباس اخوندزاده په کابل کې د لیدو پر مهال کړې دي. د طالبانو حکومت د ډسمبر په 24مه په غیر دولتي او په غیر دولتي بهرنیو او کورنیو موسسو کې ښځې له کاره منع کړې، ویلې چې اکثره ښځې په دې موسسو کې چې کار کوي اسلامي هجاب نه مراته و. د افغانستان پخوانی ولسمشر حمید کرزی د پاکستان له حکومت وغوښتل چې د خپلو تیرو څو لسیزو پالیسي دې بدله کړي، له تهدید او زور زیاتې دې ډډه وکړي او په سیمه کې دې د سولې او ثبات لپاره له افغانستان سره د متمدنو خو اړیکو لار خپله کړي. خلیل کرزی د غوښتنه پرون په افغانستان کې د خواله رسنیو له لارې کړې ده. د دې بیان تر خپرېدو مخکې ورځ د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ویل چې تحریک پاکستان طالبان چې تحریک طالبان پاکستان په افغانستان کې د پاکستان پر ضد پلانونو د بریدونو د پلانونه جوړوي. په غور کې اوسوان د دې لپاره په دوه میاشتو باندې محکوم شوی دی چې د طالبانو لوري د جنود د زده کړو پر بندیز اعتراض کړی و. یوې سرچینې چې د طالبانو له ویرې نه غوښتل نومې یاد شي ازادي راډیو ته وویل چې احمد مجیدی یو اونۍ مخکې په خپل فیسبوک کې د طالبانو لوري د جنود د زده کړو پر بندیز انتقاد کړی و چې بیا طالبان ونیو او پرونی په درې میاشتو باندې محکوم کړ. د ترکمنستان ولسمشر سبا چین ته روان دی. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند پرون وویل چې سردار بردی مدوف د چین د ولسمشر شی جنګ پینګ په بلنه په د ورځني سفر چین ته ځي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند د سفر په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. او د نړۍ د فوټبال نامتو ستوري کریستیانو رونالدو په پلازمینې ریاض کې د سعودي عربستان له النصر لوبډلې سره پرون په رسمي ډول تړون لاسلیک کړ. رونالدو تر دې تړون وروسته خبري غونډې ته وویل چې د اروپا او امریکا کې د فوټبال کلبونو وړاندیزونه کړي وو، خو دا غوره وګڼله چې لیونوي چیلنج سره مخامخ شي. د تړون له مخې النصر د کال څه باندې $200 میلیونه رونالدو ته ورکوي. دا د فوټبال په تاریخ کې تر ټولو ډېرې پیسې دي چې لوبغاړي ترلاسه کوي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې به دا مطالب واوري: د فراه ولایت بزګران له طالبانو او نړیوال ټولنې څخه د بدیل کښت غوښتنه کوي.
خواست ما همی است از امارات
د افغانستان اسلامي امارات او نړیوال ټولنې څخه زما غوښتنه ده چې د کوکنار پر ځای زعفران او انجیر واچکړي.
په یو بل راپور کې به واوري چې کار ته درملنې وروسته معتادین نه پرېږدي چې بیرته په نشو اخته شي.
دا خبره د هیڅ څوک نه کوي چې نشه نسم پریښودلی، خو په دې شرط چې ټینګه اراده وکړي.
دا چې احتیاط ولې شرم او حیا له منځه وړي، په دې اړه مو له ارواپوه ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړي.
چون نشه په خاص ډول په مغز کې چې د شرم او حیا کوم مرکز دی، دا مرکز توروي او د دې سبب کیږي چې په دغه خلکو کې د شرم او حیا احساس کم شي.
د محمد یعقوب په نوم یو کس وایي چې معتاد ورور مې تل خپل میرمن او وړه لور ډبوي او ترټي.
مسلم ډېر بد چلن کاله، کور سره مور سره په مور هم وارونه کول، وړه لور دې یو کال د پغې به مار وکړ.
او د پروګرام په پای کې په زړه پورې ډراما لرو.
ولې ژړې لورې څه خبره ده؟
جونې ملنډې را باندې وهي.
څوک ملنډې در باندې وهي؟
بس ماما پوښتنه یې مکوه، ډېرې به صبره ولم.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. په فراه ولایت کې هغو بزګرانو چې غنم یې کرلې شکایت کوي چې دوی پر یوه من غنمو زر افغانۍ لګولې دي، خو د وچکالۍ له امله اندېښنه لري او وایي که واورې او بارانونه ونه شي د کوکنارو پرته به دوی ته خپل نور حاصلات ګران تمام شي. په فراه ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي پرته لدی چې له بزګرو سره ځانګړې همکاري ته اشاره وکړي، ژمنه کوي چې له بزګرو سره به د بدیل کښت په برخه کې مرسته وکړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
هغه بزګران چې پخوا به یې د فراه ښار شاوخوا ځمکو کې کوکنار کرل، سکالي غنم کرلي او پر دې نوي فصل دوه اونۍ تیرې شوې دي. د فراه ولایت یو بزګر عبدالستار چې په خپله ځمکه کې په کښت بوخت دی، وایي سکالې د طالبانو د حکومت په غوښتنه غنم کرلي دي، خو دی ویرې لري چې سکال به هم وچکالي وي او هغه حاصلات به ترلاسه نه کړي چې دی ترې تمه لري.
اوس مې 15 جریبه کښ کړی دی. که باران وشو خو یو څه به لاسته راشي، خو که باران ونه شو په سولري اوبو د کښت خړوبول موږ ته تاوان کوي، ځکه سره هم ګرانه ده. یو من غنم موږ ته په 1000 افغانۍ تمامېږي. له عمارت څخه زما غوښتنه دا ده چې له بزګرو سره د سرې مرسته وکړي.
عبدالستار وایي د طالبانو حکومت له دوی سره ژمنه کړې وه چې د حلال کښت په صورت کې به له دوی سره مرسته کوي، خو تر اوسه یې دا کار نه دی کړی. احمد د فراه ولایت یو بل بزګر دی چې په خپله 15 جریبه ځمکه کې غنم کرلی دي، خو د خپل کښت د اوبو امکانات نه لري. دی هم د طالبانو د حکومت او نړیوالې ټولنې مرستو ته سترګې په لاره دی.
د
افغانستان اسلامي امارات او نړیوالې ټولنې څخه زما غوښتنه دا ده چې د کوکنارو پر ځای زعفران او انجرې واچ کړي، تر څو له دې لارې خلک وکولی سي خپل ژوند مخته یوسي.
نه میاشتې مخکې د طالبانو حکومت خپل مشر ته منسوب حکم خپور او په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع کړ. که څه هم هغه مهال له بزګرو سره ژمنه شوې وه چې د کوکنارو نه کرلو په صورت کې به له هغوی سره د بدیل کښت مرسته کیږي، خو تر اوسه نه د طالبانو حکومت او نه هم د نړیوالې ټولنې لخوا له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې شوې دي. د فراه ولایت یو اوسیدونکی سلطان په دې ولایت کې د کوکنارو پر کښت د بندیز له امله خوښ دی، خو دی اندېښنه لري که له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته ونه شي، دا کار به د بېوزلۍ د ډېرېدو سبب شي.
د کوکنارو د کښت منع کول یو شرعي او قانوني عمل دی، خو د دې بوټي له کښت سره په افغانستان کې د میلیونونو انسانانو ډوډۍ تړلې وه. باید د دوی لپاره بدیل معیشت په پام کې ونیول شي. څرنګه چې د افغانستان خلک له بېچارکۍ او بېوزلۍ سره مخ دي، باید له دوی سره د کوکنارو د بدیل کښت او بلایوز مرستې وشي.
په فراه ولایت کې د طالبانو حکومت د امنیه قومندانۍ ویان محمد نسیم بدری پرته لدی چې له بزګرو سره ځانګړو مرستو ته اشاره وکړي، ژمنه کوي چې دوی به له بزګرو سره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرسته وکړي. په ځینو ولایتونو کې بزګران داسې مهال د کوکنارو د کښت پر ځای د غنمو کښت ته مخه کوي چې ملګرو ملتونو تازه ویلي د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو فرمان عملي کولو ته دوام ورکوي. خدا به تر وخت مخکې قضاوت وي چې د کوکنارو د کښت او تاریاکو د تولید کمولو په اړه خوشبینه واوسو.
په راپور کې مو واورېدل چې د فراه ولایت بزګرانو د کوکنارو پر ځای غنم کرلي، خو وچکالي اندېښمن کړي دي.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې ارواپوهان وایي تر درملنې وروسته د معتاد بوخت ساتل هغه له بیا معتاد کېدو څخه ساتي. د ارواپوهانو په باور د معتاد د خپلو هڅو ترڅنګ د هغه د کورنۍ مراقبت او پاملرنه هم د معتاد د بیا معتاد کېدو د مخنیوي په برخه کې ډېره ونډه لري. په دې اړه زموږ همکار دی و داسې معتاد ژوند ته کتنه کړي چې تر درملنې وروسته اوس د نورو معتادینو د درملنې په برخه کې همکاري کوي.
مجید شل کاله نشه کړې ده. د بشپا ورځ په لارو او کوڅو کې پلاستیکي شیان ټولول، بیا به یې دا شیان خرڅول او په هغو پیسو به یې نشه یي مواد رانیول. مجید تر درملنې وروسته د ښې راتلونکي په هیله د برېښنا په برخه کې مسلکي زده کړې وکړې. مجید اوس د امید په نوم د مسلکي زده کړو یو دولتي مرکز کې د صفاکار په توګه کار کوي. دی وایي که یو معتاد ټینګه اراده وکړي، کولی شي چې نشه پرېږدي او بیرته خپل عادي ژوند ته راوګرځي.
دا خبره دې هیڅوک نه کوي چې نشه نسم پرېښودلی، خو په دې شرط چې ټینګه اراده وکړي، پر ځان فشار راوړي او د ستونزو په مقابل کې زغم ولري. داسې کسان به خامخا د نشه یي موادو له تیارو څخه ژغورل کیږي.
د امید مرکز یو استاد نقیب الله د مجید ظرفیت او کاری وړتیا ستایي.
مجید ویژگی کلان داره فعلا.
مجید لوی زنګړتیا وی لري. دای اوس له تیاروز خراوتلای او په تازه کې لوی ژوند پیل کړی دی. دای اوس دی ونلی کسب خوان دی. دای کولای شي چې له دې مسلک څخه په ګټه اخیستلو سره په بازار کې کار وکړي او ښه ګټه ولري.
به ایدوتی د بازار میتون استفاده کړي.
مجید د برېښنا په برخه کې د مسلکي زده کړو ترڅنګ په امید مرکز کې جوړو شویو معتادینو ته د خوړو په ویشلو کې هم مرسته کوي. د امید مرکز اشپز حمید وایي مجید د خوړو په چمتو کولو کې مرسته ورسره کوي.
د بخش توزیع غذا
مجید ډوډۍ ویشي، صفاکاری کوي او د اشپزۍ پر مهال له ما سره هم مرسته کوي. زه د دل کار څخه خوښ یم. د خپل کارونه ډیر منظم او خطر سره کوي.
ارواپوهان وایي چې تر نشې پرې خودل ورسته د جوړو شویو معتادینو ظرفیت لوړیدلی شي او دوی کولی شي چې په ټولنه کې خپل پخواني مسولیتونه بیرته ادا کړي. د امید مرکز د لیلی مسول فهیم وایي چې د مجید پاړه د خلکو نظرونه بدل شوي او خلک اوس هغه ته د خپل همکار په سترګه ګوري او درناوی کوي.
کله چې مجید جان تر درملنې وروسته د امید مرکز ته راغی، پر خپل ځان یې ډیر باور درلود. د خپله غوښتل چې نشه پرېږدي. کله چې موږ د ده کار ولید، نو پرېکړه مو وکړه چې باید په دې مرکز کې کار وکړي. دی اوس دلته زموږ سره کار کوي.
ډاکټران وایي چې مجید اوس د نورو معتادینو لپاره یوه ښه بیلګه ده. دی معتادینو ته دا پیغام ورکوي چې ټول معتادین د نشې پرېښودلو وړتیا لري او بیرته خپل عادي ژوند ته راګرځېدلی شي.
ترونو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې کار تر درملنې وروسته معتادین نه پرېږدي چې بیرته په نشو اخته شي.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدلاست چې احتیاط لومړی د قبضیت او وروسته د سرطان سبب کیږي؟ دا به د ډاکټر کبیر نیازی له خولې واورو.
یو ناروغ که په څلور ساعتونو کې تشناب ته لاړ شي او زور ووهي، تر هغه سره غیطه مواد خارج نه کړي، همغه د ناروغ ته د قبضیت باعث ګرځي. نوموړی ناروغي مختلف عوامل دي. ځینې بکټریاګانې هم د ناروغۍ باعث ګرځي، چاغي هم د ناروغۍ باعث ګرځي. هغه څوک چې سموکر دي، سګرټس کې نسوار اچوي، الکول استعمالوي، نوموړی ناروغي باعث ګرځي. هغه خلک چې ډی ایم دي، شکر ناروغي ولري، هم د ناروغۍ باعث ګرځي. هغه خلک چې غذایي رژیم کې شهم زیات اخلي، د ناروغۍ باعث ګرځي. هغه خلک چې غذا پښتې شکل باندې اخلي او جوی نه خوله کې، نوموړی ناروغي باعث ګرځي. چې کله څوک د سموکینګ یا نسوار یا الکول د شان استعمالوي یا څوک پاوډر ایروین استعمالوي، د معدې تیزابیت اثر زیاتیږي. کله چې د معدې تیزابیت زیات شي، هلته د معدې د پیپټیک السر یا پامثلا د اسنشار د اول قطې زخمونه باعث ګرځي. هلته یو بکتریا د هلاک بکتر په نامه باندې چې پامثلا کې خدش په دوری په نامه یادیږي، د هغې د مسایت کوونکي پکټوریا دم دغه ده چې یوروین دی او سموکر د نسوار دی الکولیزم دی دغه شان دي، د دې باعث ګرځي چې دغه راو پاروي تنبیه کې. کله چې هغه تنبیه کې، نو هلته د معده کې زخم باعث ګرځي. هلته بیا هذا مجرد ته شکل باندې تر کېږي، همغه د ناروغ ته د قبضیت باعث ګرځي. بل په دې کې د کولمو د امو ته ده، د هغه د پروستاتیک سم حرکت نه شي کولای. چې سمغه خپل وخت په وخت باندې حرکت وکړي، د کولمې چې دی په سیکنډ کې شپږو و د فیتر نه د پورت ریول ته پورت د خپل حرکت کوي تاویږي. هغه چې کولمو حرکت نه وي، نو ناروغ ته د قبضیت باعث ګرځي.
یا پوهې دلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري چې پزبندۍ بڼه پر 2018 2140 2010 او 15640 کیلو هرتز خبريږي. ارواپوهان وایي چې معتادین د نشې د پیل په لومړیو شپو او ورځو کې هڅه کوي چې د خلکو لستر ګول لري نشه وکړي، خو د وخت په تیریدو سره یې په وجود کې د شرم او حیا سیستم کمزوری کیږي او بیا داسې وخت هم راځي چې د خپل مور او پلار په مخ کې نشې کوي. دا چې احتیاط ولې شرم او حیا له منځه وړي؟ آیا د نشې په پریښودلو سره دا خویونه بیرته په انسان کې پیدا کیږي کنه؟ په دې اړه مو لارواپو ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړي او په پیل کې مو پوښتلې چې شرم او حیا څه ته وایي.
شرم او حیا اصلا یو ذهنی فعالیت دی چې خپل د انسان درونی یو احساس دی چې د مختلفو عواملو په مقابل کې انسان د حیا او د شرم احساس کوي.
د شرم او حیا د کمیدلو یا بیخي له منځه تللو عوامل څه؟
اول علت بعض رواني شخصيتي ناروغي دي چې بعض اشخاص ډېر بدسترګي او بې حیا او بې شرم وي. همدارنګ هغه خلک چې ناوړه فکرونو باندې دروغ باندې همداسې ناوړه اعمالو باندې ناوړه جنسي اعمالو باندې بدفعلیو باندې ځان عادت کې دي اشخاصو کې هم په مرور د زمان شرم حیا د منځزي. او همدارنګ محتادین او هغه خلک چې د نشو څخه استفاده کوي چون نشه په خاص ډول په مغز کې چې د شرم او حیا کوم مرکز دی دا مرکز توروي او د دې سبب کیږي چې په دغه خلکو کې چې ما یادونه وکړه د شرم او حیا احساس کم شي.
تاسو ویل چې په معتادینو کې شرم او حیا کمزوري وي، ولی هغه کسان چې نشه یي مواد کاروي هغوی د شرم او حیا د کمښت سره مخ کی؟
نشه یي مواد کاغه شیشه وي، کاغه هیروین وي، کاغه پین وي، کاغه چرس وي، کاغه ټابلیټ کاوي، دغه نشه یي مواد په مستقیم ډول باندې هغه د شرم او حیا مرکز چې کوم په دماغ کې موجود دی دغه احساس باندې ناوړه غیزه کوي. او دغه سیستم په مرور د وخت دی چې څومره مخدره مواد یا نشه یي مواد استعمالي د دې کسانو دغه مرکز ورو ورو توریږي او بالاخره د شرم او د حیا احساس بیخي د دوی د منځ ځي. که زه مثال درکم چې کله چې یو کس د اول ځل دفاره معتاد کیږي چون د دې غاش د شرم او حیا مرکز فعال دی، دوی کوشش کوي چې حتی څوک ونه ویني او لرې ساحو ته ځي، د خلکو د سترګو نه ځان چپوي او هلته نشه کوي. بیا ورو ورو چې کله نشه د زیاتیږي او بالاخره دغه مرکز د شرم او حیا چې ده یوه ساحه د دې توریږي یا خرابیږي، بالاخره همدغه معتاد بیا راځي مثلا کلی پچنډه کې کینی، د ایس احساس د شرم نه کوي، خلک په مخکیم کتیریږي پروا نه ساتي. بالاخره د دې د مرکزونه دومره توریږي د نشه یي موادو یا د مخدرو په موادو په استعمال چې بالاخره کور ته ورننه نه کی د پلار مور په مخکیم نشه استعمالوي او بالاخره د دې د شرم او حیا مرکز پلشي، نو دوی بیا په داسې ناوړه کارونو په تلاشه چوي چې حتی په عزت او په خپل نامو دوی نه وي. حتی مثلا خزه مجبوری چې ته هر څه کې ماته مواد پیدا کا، بے ادبی دی معافی کا، ته جنسی اړی کې چا سره نسیم پروا نه کوي. د خلکو کې مرحله په مرحله باندې دغه د حیا او شرم مرکز توریږي او بالاخره د منځ ځي او دوی نور پیس نه وي، پغلان نه وي، د کور نه د پشیانو پټولو باندې نه وي.
په متادینو کې د شرم او حیا د کموالی نښې نښانې څه دي؟ موږ څنګه پوسو چې دغه سړی څخه شرم او حیا کډه کړې؟
کله چې یو نشه یي په نشه باندې شروع کوي او دا په کور کې ګستاخیم شروع کوي، بې ادبی هم شروع کوي، د مشرانو خبره هم نه مني، جنگ جګړې کوي، کړه وړې هم د دوی غیر منظم کیږي او حتی وارونه کوي، بالاخره هغه مرحلې ته رسیږي چې بیخي د دوی دغه شرم او حیا مرکز پلجیږي او نو بیا په ځان وي او نه په عزت وي او نه په خپله کورنۍ وي.
اغه متادین چې د شرم او حیا سیستم یې لمنځه تللی یا کمزوري شوی ده، که چیرته دا نشه پریدي دغه سیستم بیرته راګرځي او کم دغه عادت کیږي هم دغه پرمخ شي؟
خوشبختانه هغه کسان چې احتیاط پری دی بیرته د شرم د حیا مرکز بیرته رغیږي. لکه زه به تاسو ته یو مثال درکمه، کله چې د معتادین د ورور یا پلار د خوانه پاولو کې یا ډاکټر ته یا شبخانی ته وړل کیږي، نو دوی حتی نه ځي، حاضر دي ته نه وي چې دوی هغوی سره لاړ شي. بالاخره کله چې بیا د دوی هغه د ډیټاکس یا زهري کېدو مرحله تیریږي چې هغه 15 ورځې ډیره شدیده وي، نو بیا دوی داسې فکر کوي چې ما لکه یو خوب لیدلی، بیرته دغه د شرم او حیا او ډیری مرکزونه بیرته فعالیت شروع کوي. نو بیا دوی هغه ډاکټرانو سره چې ګستاخی یا کنزلی کړی وي د هغوی نه بیا هغه چا چې راوستي، حتی هغه هم ښایي چې دا خو زما دوست و چې ما سره یې دومره مرسته وکړه، مننه کوي، حتی لاسونه یې مچ کوي، موږ داسې ډېر لیدلی، ډېر خبر خورد بیا شروع کوي.
رازا کم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما محتاط کړې؟ په یو دود څوک نه محتاطېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د محمد یعقوب په نوم یو سړی د خپل معتاد ورور کیسه کوي او وایي چې لا تو کالو راهیسې معتاد دی. دی وایي چې ورور یې اوس په عصبي ناروغۍ اخته سوی او د کورنۍ یو غړی هم پر قرار نه پرېږدي. دا چې د محمد یعقوب ورور ولې او څنګه معتاد شو او خپله کورنۍ یې له څه ډول ستونزو سره مخ کړې ده، دا به خپله د محمد یعقوب له خولې واورو.
کورنۍ مو داسې وه چې مونږ یو پلار وو چې هغه د مړ شو. په دورنه مو واړه واړه وو. ما یو ورور راغلم د کابل کې، بس کار یې کولو، په کار روزګار کې دلته چې کومده، په هغه کې بس محتاط شو. دلته په ملګرو دیوارانو سره کورنۍ ته دا زیان اړولی ده چې خپله ښځه ده، یو لور ده، هغې سره هېڅ ژوند دی نه ده جوړ. هر وخت اخو ډب بس وهنه او ټکونه، ماشومان وهي، کلي کې هلکان په تیږو ولي، بس دې حالت ته رسېدلی وو. مو سره هم ډېر بد چلن کولو، کور سره، مور سره، په مور هم وارونه کول. وړه لور ده، د یو کال ده، په هغې به مار وکړو. ګټه وټه نشته، ګټه وټه هېڅ نه کوي. سو وخت مخکې دلته په کابل کې کراچۍ چلوله، کراچۍ نه هغه کې بیا اتیا روپۍ سل روپۍ وګټلې، هغه بیا کور ته راوړې. بله ورځ لاړو، هغه کراچۍ هم خرڅه کړه. بله ورځ خط وباسلو، ښار ته راووتلو، په یو هغه کې پرتلون کې ټول بخار کې داسې ګرځېدل. مخکې خو مو دا فکر کوم چې زه چرستی نو دومره معمولي، هغه معمولي شی ده، دومره غټه خبره نه ده، سړی وایي. خو وروسته چې دنه دا مشکل هم زیات شو، رواني تکلیف پیدا کړو او بس کور کې وهل ټکول هم شروع کړه. وروسته مې سوچ وکړم چې دا باید هغه کې بستر شپخانه کې چې د دنه شمه شنه کولی، ژوند به ښه وای، خپل بچیانو سره، خپل کور والا سره، خپل فامیل سره، او ان شاء الله سبې لاسته به راوړي وای، سبې چون پرمختګ کړی وای په جامعه کې. دا خو ډېر شیان دي لاسته کړي، لکه فزیکي قوت د دې منځه تللی ده کنه، ورکې اعصابي سیستم ټول چې کومه ده هغه خراب شوی ده. بېله ځای کې ناس، چا سره خبرې نه، چا سره مړی ژوندی نه، چا سره تګ را تګ نه. یو څو ورځې مخکې کلي کې ما پسې کاڼي را واخیستل، زه په کاڼو مې ویشتلم، داسې سې ډبرې را واخیستل، زه په شان نه، په دې ملا کې در څه باندې زه ویشتلم. خو ما ورور ځم چې دا اوس دې حالات کې ده کنه، چې دا اوس دغه شیان کوي. په دې خاطر بس ما هم ګذشت ورسته وکړم، زوره کې که او اوس بس تنه تېر شه.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستې برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره او په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې چې ماشومه ګلالۍ په زړه کور ته راځي او مور ته وایي چې په کوڅه کې نجونو پیغور راکړ. دا چې ګلالۍ ته ول نجونو پیغور ورکړی دی، اصل کې څه څه ده، وروسته به څه پیښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
خاطر په چا ملنج نه وی، په خپل ما بین کې یو د بل ملنج سره وی.
ولی بند ژړما، دا خو یو ورځ نه ده، هر ورځ نه کې ملنډې را باندې وهي.
خیر دی، اوس مو ژاړه، دا دومره خبره نه ده.
ولی دومره خبره نه ده، سم ته نور جنو پښان نیوي کالی غواړم.
سلیم وروره، ګلالې سم خبره کوي. زه ډېر بد مرغه یم، په توانی کې کند سوم، تور سر مې د دې لپاره سپین کړ چې دا یو زوی به مې ځوان شي. ما ویل ما ولور به مې وساتي، خبر نه ما چې زوی می پوجري کیږي او بیا موږ واځي پریږدي.
بس نو نصیب بده دغه سیو.
اوکې نصیب می خواردی اولادونه می څومره په زحمت را لیکل.
خیر دی خورې مه ژاړه، خدای به پیدا کی.
ولی به نه ژاړم، یو کار کیږي چې زما زوی می ورک دی، بیخی ده مرگ و جوان داره که نست.
خیر اوز جڑا بس که، را بشی صبر وکا.
چنگ براشی
زی در تا پیدا کهوم.
تا چنگ پیدا کهوی؟
بس خپل وز کهو منو.
نو وز خمو طولو کری دی، تام دیر اصر استری سوی خویز داره که ندی منم سوی.
ستا خبر اسمه ده چی دیر پسی اوگر زیدولو، خووسی مالک سرک پیدا کرده ده.
رشتیا؟ زمازوی چیر دی؟
پده نیم خبر چی چیر دی، خو دغه پوډری ادرس مې پیدا کړی دی چې ده به یو ځای پوډر ورسره وهل. هغه پوډری ته به ورشم، ګوندې چې یو پته یې په لاس راکړي.
ته ورشه وروره، یو معلومات یې وکړه. زهره مې وچاودله، کونډه ښځه یمه، دغه یو زوی لرم بس.
سمه ده خورې، دا دی همدا اوس ورځم. ځوانه و ځوانه،
دا بیا څوک دی چې زموږ په نشه کې نشه وهي؟ وایا څه دې راته ویله؟
ما یوه پوښتنه کوله.
وایا د څه شي پوښتنه دې رانه کوله؟
ما ویل ته کمال یې.
هو زه کمال یم. وایا زما سره څه کار لرې؟
جمیل خو ستا انډیوال و که نه؟
هو جمیل خو مې د څو کالو انډیوال و.
زه د جمیل ماما یم. جمیل دا یو کال کیږي چې کور ته نه دی راغلی، د کور د روزۍ بل څوک نه لري. ما ویل کیدی شي تا ته درک در معلوم وي، مور بیچارګۍ پسې لیونۍ شوې ده.
رښتیا ته د جمیل ماما یې؟
هو زه ماما یم.
جمیل ډېر ښکلی ځوان و خو افسوس.
ولې په جمیل څه شوي دي؟
جمیل د خدای وبخي.
ولې په جمیل څه وشو؟
جمیل یو هفته مخکې ځواني مرګ شو.
څه شی ځواني مرګ شو؟ څنګه ځواني مرګ شو؟
زه او ده یو هفته مخکې د شپې له خوا په همدغه شیله کې سره ناست و او پوډر مو وهل.
ښه نو بیا څه وشو؟
په دې وخت کې سیل راغی، ما ځان راوویست، ده ته مې نارې کړې چې هله پورته شه، سیل راغی خو دی ډېر نه شو، له ځایه نه شو پورته کېدی. ما هم دومره وس نه درلود چې په شای کم او له شینې څخه یې راوباسم. په رڼو سترګو مې ورته کتل چې سیل یوړو. بیچاره ډېرې نارې وکړې چې مرسته راسره وکړه، خو زما مرسته په وس کې نه وه.
تازه د رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای په امان.
درڅ ختلم درته می وان کتل و مې بخا درڅ ختلم درته می دین شم درته می دیر و جړل و مې باکا غږ دین شم درته می دیر و جړل و مې باکا
دجنو ټکو د اظهار د پاره ژبه نستا دجنو ټکو د اظهار د پاره ژبه